تد بکړه د یو سر لوی
د ماسپخین دو بجې شوریدن کو د مشال رادیو په دیوبل خبري غړای کې بیا هم زه هارون بچا لتا سره سلامونه مې ومنې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر یو پوسټ د وسلوال بریټ پاډوري د غراز افغانستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د هیواد د نوي ولسمشر د نوم د اعلان ور باندې د پاکستان د خبرګون د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د پاکستانی پوز د لټون عملیاتو د خیبر پښتونخوا په سواد کې د لګیدلې ګرځبندیز او ترڅنګ د هدفي وجنو دروانه لړۍ پاړه رپورټونه درته لرو یو شمیر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي خپل خبرونه کوو مایک ورکوم خپل همکار مجید بابر ته
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په هنګو کې نن سهار نامعلوم وسلوالو د دریو امنیتی سرتیرو په ګډون څلور تنه وجلي. د سواد د منګورې خار په بیلابیلو سیمو کې پاکستانی پوسټ په ګرځېدلو بندیز لګولې او کور په کور د لټون عملیات کوي. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډله وایي نوموړی ښایي د راتلونکي ګل په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. مشال خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په هنګو کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د دریو امنیتی سرتیرو په ګډون څلور تنه وجل شوي دي. د هنګو د پولیسو چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا اته نیمه بجې هغه مهال رامنځته شوه چې کله نامعلوم وسلوالو له قاضي پم سره نږدې پر امنیتي پوستي برید وکړ. چا تر اوسه د دې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د سوات منګورې خار په بیلابیلو سیمو کې پاکستانی پوځ په ګرځېدلو بندیز لګولی دی او کور په کور د لټون عملیات کوي. دا لړۍ د سوات په یو شمیر سیمو کې له څو ورځو راهیسې روانه ده. د سوات قومي جرګې مشر مختار خان یوسفزي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سوات ولس له یو غیر یقیني حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه
روزانه کنه په دویمه دریمه څلورمه هدفي وژنې روانې دي او تر ټولو زیاته د تشویش خبره دا ده چې تر اوسه پورې د یوې واقعې مجرمان نه گرفتار شوي دي نه ته دې رسیدلي دي نه یې په ګوته کړي دي. د سوات خلک له دې نه دي خبر چې یاره دلته کې پوځیان یا سیکیورټي فورسز دا دوی څه روان کړي دي او د دې مقاصد څه دي.
له سوات سره اړه لرونکي صوبایي وزیر محمود خان بیا مشال ریډیو ته وویل چې په سوات کې د امن ساتلو لپاره پوځ او حکومت یو خوله دي او هڅه کوي چې د روانو هدفي وجنو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستو څو ورځو کې د سوات په بیلابیلو سیمو کې په ګرځېدلو بندیز او کور په کور د لټون پوځي عملیات زیات شوي دي. پاکستان دغه هیواد د طاقتوري استخباراتي ادارې ISI نوې مشر وټاکلو. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو ادارې نن ویلي چې لیفټنن جنرال رضوان اختر به د اکتوبر د لومبې نیټې نه د ISI استخباراتي ادارې د مشر په توګه خپل دنده پیل کړي. رضوان اختر دا مهال په سند صوبه کې د رینجر ځواک د مشر په توګه کار ترسره کوي. د رضوان اختر په اړه ویل کېږي چې په مخکې وختونو کې په جنوبي وزیرستان کې هم دنده ترسره کړې او د یاغیتوب پر ضد ډېره تجربه لري. رضوان اختر به د ISI د موجوده مشر جنرال رشید الاسلام ریټایرمنټ پس خپل دنده شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز شپږ میجر جنرال ستا د لیفټنن جنرال په حدود ترقی ورکړې شوې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي د پاکستاني پوز د ویان په حواله لیکي چې میجر جنرال رضوان اختر، میجر جنرال هدایت الرحمن، میجر جنرال نوین مختار، میجر جنرال هلال حسین، میجر جنرال نذیر بٹ او میجر جنرال غیور محمود ته د لیفټنن جنرال په حدود ترقی ورکړې شوې ده. ټاکل شوې ده چې اشرف غنی احمد زید افغانستان د نوي ولسمشر په توګه راتلونکي اونۍ سوګند پورته کړي. دا خبره د نوموړي د انتخاباتي ډلې ویان طاهر زهیر د پرون ماښام مشال ریډیو ته وکړه. د وویل
شای ډاکټر اشرف غنی احمدزی د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د سوګند پورته کولو مراسم ترسره کړي.
پرون لارګا په خبره شوی خبر پاڼه کې افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ کې د نوي حکومت هرکلی کړی او له هغه سره د خپلې مرستې ژمنه کړې ده. په خبر پاڼه کې د ولسمشر حامد کرزی لخوا عبدالله ته هم د انتظامی مشر په توګه مبارکي ویل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله د تیرو سو ونو په ترڅ کې د اوږدو خبرو اترو په پایله کې پرون د ملي یووالي د حکومت د څرنګوالي په اړه پر یو هوکړه لیک دستخط وکړ. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. سپین ماڼۍ په افغانستان کې د واک د شراکت د تړون هرکلی کړی دی. سپین ماڼۍ ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره دا یوازینی لار ده چې جمهوري پروسې ته هرکلی وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د نیویارک په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو د پای هرکلی کړی دی. دا خبر پاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د ملي یووالي له نوي حکومت سره کار کولو ته سترګې په لار دي. ناټو سازمان بیا ویلي دوی هیله لري چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله به دواړه د یو ریښتوني سیاسي جذبې پر اساس ملګرتیا سره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو خبر پاڼه کې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ ته جوړجاړی هرکلی کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. راپورونه وایي چې د افغانستان درې سرتیري په امریکا کې لادرکه شوي دي. دا درې سرتیري د امریکا په شمال ختیځ کې په کیپ کوډ نومي پوځي اډه کې په پوځي روزنه بوخت وو. د دې پوځي اډې چارواکي وایي چې د افغان سرتیري د سپتمبر له شلمې راهیسې ورک دي. د امریکا پوځي چارواکي له ځایي پولیسو او حکومتي چارواکو سره په ګډه د دې افغان سرتیرو د موندلو هڅه کوي. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه سینکیانګ کې د چاودنو په یوه لړۍ کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. تېره ورځ د لیونټای سیمه کې لږ تر لږه په دریو ځایونو کې دغه چاودنې رامنځته شوي. لیونټای سیمه د سینکیانګ مرکزي سیمه ده او د سینکیانګ صوبې د سرخار ارومچي نه 380 کیلومتره لرې پرته ده. په نږدې 200 میاشتو کې سینکیانګ صوبه د راپورته شوو نارامو شاهده ده چې تور یې په هغو یوغور مسلمانانو وسلوالو ډلو لګول کېږي چې غواړي چینایي حکومت نسکور کړي. او وروسته خبر ده چې انکرا وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د اسلامي دولت وسلوالو د پرمختګ په نتیجه کې 130,000 شامي کوردان ترکیې ته وړېدلی دي. نن د ترکیې نایب وزیر اعظم نومان کورتلموس په انکرا کې ویلي چې چارواکي د نورو خلکو د راتګ لپاره انتظامات کوي. د شامي کوردانو د زیاتوالي په اصلاح غیر رامنځته شوې چې د اسلامي دولت وسلوالو د شام پولیس سره نږدې په عین العرب سیمه کې په لسګونه کلي قبضه کړل. او اوس د پاکستاني روپو نرخونه او د موسم حال د رابعه اکرم خان ناورو.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 101 روپے او 50 پیسې او په 102 روپے. یو پاوند په 108 روپے او په 108 روپے او په 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپے او 90 پیسې او په 30 روپے. یو ریال په 20 روپے او 10 پیسې او په 20 روپے او 30 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپے 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپے او 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پېښور، شاخوا سیمو، بنو او کوئټه کې به موسم خشک وي. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 6°، کوئټه کې 3°، او په بنو کې 8° ریکارډ شوی دی.
خبرونه مول مشال ریډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوري د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې وسلوالو د پاکستانی امنیتي ځواکونو پر یوه پوستا برید کړی او درې سرتیري وژلي دي. د پېښې په اړه د هنګو ضلع د پولیسو یو افسر وایي د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ډاکټر اشرف غنی د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړی دی. په پېښور کې د سیمیزو چارو یو پوه هیله مند دی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدا به دا هیواد د ثبات او پرمختګ پر لور رهي کړي. او د شمالي وزیرستان د شوی او سپینوام خلک د پاکستان حکومت غواړي چې په دغو سیمو کې پیل کړي عملیات پای ته ورسوي او اوسیدونکي د بیرته خپلو کورونو ته ولیږي.
کی مشکلات 15 جون تر نن تاریخ پورې حکومت غوښتل هغه پرشن دی هغه چې سرته ورسیږي نو په سر دی مونږه کاړي دی او پسې کې راشي دي.
هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم اوریدونکو ولنه رپورټ د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه وسلوالو د پاکستانی امنیتی ځواکونو پر یو پوسټه بریټ کړي. پولیس وایي د بریټ په نتیجه کې د درو سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د پیښې وروسته بریټ کونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اغستې. طارق اورګزې پر رپورټ راکوي.
په زلهنګو کې نامعلوم وسلوالو لخوا د ډزو په نتیجه کې درې سرتیرو په شمول څلور کسان مړه شوي دي. پولیسو په خبره دغه پیښه د پیرپوره شاوخوا اتنیمې بجې په هنګو کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلوم وسلوالو په دربند روډ باندې د قاضي بم سره نږدې په امنیتي پوستې برید وکړو. د هنګو پولیسو مشر ډی پی او انور سعید کونډي مشال رډیو ته وویل چې په چیک پوستې کې درې سرتیرو چې هغه په دې برید کې ځای پر ځای مړه شوي دي. خبر مرشوی سرتیری پولیس واک سره تعلق لري. پمړو سرتیرو کې سید عمر، حاجی زمان او د شهزاد نوم شامل دي. پولیس وایي چې د پنځلس کالو هغه بل کس چې کم مړ شوی دی د هغه تصدیق لانه دی شوی او د هنګو په هیډ کوارټر هسپتال کې پروت دی. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. انور سعید کونډي وایي چې پولیسو ټوله علاقه په خپل ولکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن روان دی. تر اوسه د دغې پیښې په اړه له کومې وسلوال ډلې په خپل سر نه دی اخیستی. کورما او رګزو او شمالي وزیرستان سره په لګېدو هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چېرته کې چې تیرو څو ورځو نه هدفي وژنې او په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په سیمه کې د اتوار پورې ځایي مشر او عالم مولانا شیرعالم فاروقي په یو وسلوال برید کې مړ شوی و. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پام کې دا چې اشرف غنی احمدزی راتلونکي اونۍ د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. ښاغلي احمدزی پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لخوا د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې ښاغلي احمدزی او سیال یې عبدالله عبدالله د ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر جهادي مشرانو د هڅو په پای کې د ملي وحدت حکومت پر څرنګوالي موافقه لاسلیک کړه. نور د احمد تکل پر رپورټ کې ورو
تمه ده چې د افغانستان نوی ولسمشر د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ لوړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ پرته له دې چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د رایو شمیره څرګنده کړي، اشرف غنی احمدزی د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ. د ښاغلي احمدزی د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د هیواد نوی ولسمشر به د روانې دوشنبه په ورځ لوړه وکړي.
احتمالا روز دوشنبه هفته آینده، روز انجام مراسم تحلیف رئیس جمهور افغانستان، جناب دکتر اشرف غنی احمدزی خواهد بود.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له اوږدو خبرو او تماسونو وروسته پرون د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دواړو ټیمونو د پلویانو ترمنځ له اوږدو مخالفتونو، ګواښونو، ناندریو او حتی ترخو خبرو اترو وروسته ترلاسه شوه. خو د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه له توافق سره سره د راتلونکي په اړه اندېښنې په بشپړ ډول نه دي له منځه تللي. خلک لا هم پوښتنه کوي چې آیا په رښتیا هم د انتخاباتو بحران پای ته رسیدلی؟ د افغانستان د کارپوهانو د شبکې جرمنی څېړونکی توماس روتیک د ملي وحدت د حکومت دوام ته هیله مند دی. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلي روتیک دا احتمال رد کړ چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته به د دواړو ټیمونو ترمنځ پخوانۍ دښمني بیا رابرسېره شي.
Afghanistan and Afghans have decided to become a democratic country.
Afghanistan aw afghanano par demokrasi prekra kalida che intikhabat aw dasi yo hukumat pakidi hamdar az diyadawane wardashi itlafi hukumatuno che de bela belo programuno larun ki siyasi quwatuno sara yo mutai kawi pa noro hewaduno ki ham natija war kade no yo sazish ta artiash ta khuda sazish bayad de afghanano lagukhtane sara samwi. خغلی روتی گوایی که چه هم در اطلون که لپاره کم زمانت نشته خو افغانان لده بحران خورا زیاد ستری شویدی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتو د لنجې د پای ته رسیدو هرکلی کړی. ښاغلي کوبیش اشرف غنی احمدزی ته د راتلونکي افغان ولسمشر په توګه مبارکي ویلي او زیاته کړې ده چې له دې سره افغانستان د لومړي ځل لپاره د واک ډیموکراتیک لیګ ته یو بل ګام ورنږدې شو. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د نوي ولسمشر د لوړې د نیټې یادونه نه ده کړې، خو لیکلي دي چې ولسمشر کرزي خاغلی اشرف غنی ته د ولسمشر او خاغلی عبدالله ته د اجرایوي رئیس په توګه مبارکي ویلې او خپل خوای لراتلونکي حکومت سره د همکاري ژمنه کړې.
د احمد تکل رپورت موریدو په پاکستان اوریدونکو په افغانستان کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي والد حکومت د جوړولو هرکلی کړی او د دې هیواد راتلونکي لپاره یو خګام بدلې. د پاکستان د کورونا چار وزارت د یک شنبه پر ورځ افغان ولستا مبارکي وویل او زیاته کړ چې د ملي والی له حکومت سره به خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. په دې اړه لپی خبره د ذبیح الله شفق رپورټ ورو.
پاکستان د اشرف غنی احمد زی او عبد الله عبد الله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت پر سر د موافقې لاسلیک کیدو وروسته ویل چې د افغان کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي هرکلی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ د یو اعلامیه په خبرولو افغان ولسته مبارکي ویله د ملي یووالي حکومت د افغانستان د پرمختګ لپاره مهم وباله او زیاته کړه د پاکستان حکومت او خلک د افغانستان د ولسمشي ټاکنو د دواړو کاندیدانو لخوا د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی او همداراز دواړو کاندیدانو او افغان ولسته مبارکي ورکوي. په افغانستان کې د ولس مشرتو ټاکنو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پر سر تر هغې وروسته موافقه شوې چې په دې وروستیو کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم په تیرو ټاکنو کې د اشرف غنی احمدزي د ټیم په ګډه د پراخو درغلیو تور لګاوه او د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې نه منلې. خو دواړو کاندیدانو د یک شنبې په ورځ د حامد کرزي او جهادي مشرانو په منځګړتوب د ملي یووالي حکومت پر جوړولو موافقه وکړه چې په ترڅ کې ډاکټر اشرف غنی احمدزي د افغانستان نوی ولسمشر اعلان شو. د پاکستان د سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت ولستای او د دې هیواد او سیمې د ثبات لپاره مهم ګام بولی. د پېښور پونتن د سیمې ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسور ډاکټر سرفراز خان ویل چې دا ګام به د افغانستان او سیمې د سیاسي ټکاو لپاره ښه پایلې ولري.
ډېر مهم اثر به وي چې کله افغانستان مستحکم وي، سټیبل وي، نو دا به خپل علاقې د ګاونډیانو خلاف استعمالولو ته نه پرېږدي. نو نتیجه به دا وي چې د دغه تعلقات د ګاونډیانو سره بهتر شي. همداسې دا ګاونډ چې کوم کسان په دبي په کورونو معاملاتو کې ګوتي وي نو هغه به هم کمی شي.
سرفراز خان زیاتوي چې افغان ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت نور چارواکي د افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې، امنیت او د افغان ولسته سوکالۍ لپاره شریکې هڅې وکړي سو په افغانستان کې په دې وروستیو کې راغلي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ نه شي. دا یادونه ورته چې پر پاکستان سربیره امریکا، ملګري ملتونو، ناټو، ایران، برتانی او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو هم په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړولو د موافقې لاسلیک کولو هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې د خپلواک ملي حاکمیت لرونکي او باثبات افغانستان د جوړولو لپاره به د افغانانو د هلو ځلو ملاتړ ته دوام ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په شمالي وزیرستان کې خلک وایي د پاکستان پوز په شوا او سپینوام سیمو کې کور په کور د لټون عملیات پیل کړي او دا چې ځایي خلکو خپلې وسلې په خپل خوخه حکومت ته ورکړي دي. د دې سیمو مشران چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي له حکومت غواړي چې د عملیاتو له پای ته رسیدو سره سم دي بې کور کړل شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ولېږدوي. د مردراز وزیر رپورت پرې ورو.
دا شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام اوسیدونکي وایي د 1300 ورځونو تحصیل شوا چې اورګزای جنسی سره یې پولې لګېدلې فوز د غلطانه کور په کور سرچ اپریشن یا د لټون عملیات شروع کړي چې پرون تحصیل سپینوام ته را رسیدلې. دوی وایي د سرچ اپریشن وړاندې د غلطامیشته خلکو خپل ټوله اسلحه دولت ته په خوخه جمع کړي او اوس د لټون په عملیاتو کې هم فوز سره ځوانان او د سیمې مشران یو ځای روان شوي. ملک ساخی جانوائی دلاتون عملیات روان دی او دوی پا خوخه خپل اسلحه جمع کرده.
ترتیب بنده حکومت را اونده میرو اسلحه جمع کرده پا تحصیل بنده درن آباد پا دروغات رسند را اونده خوشه پا ترتیب را اونده کرور مصرون ورسا را دی و دسکول و لاورکی ورسا را دی داشت دید نستا شپا خوشی دی.
رحمان الله وای کلانا چې شمالی وزیرستان کې عملیات شروع شوی نو دوی په خپلو سیمو کې پاتې دي خو په مشکل کې دي او اوس یې په خوخه خپل اسلحه جمع کړي سو د لټون عملیات چې پوره شي نو سپین و او شونا کډه شوي خلک ته واپس راوالي.
چې مونږ کوم تکلیف دي کې مشکلات 15 جون نه تر نن تاریخ پورې دا مونږ په مشکلات کې دچار وو چې کوم اپریشن حکومت څه غوښتل هغه اپریشن دی هغه څه سره ورسیږي نو په سر دې مونږ کاړې دی هغه پسې کې راشي دي ټول کورونو ته پرېږدي.
عادل جان وای شوا او سپینوام کې عوامو د فو سره ملاتړ وکړ لہذا فوج دے ہم دا غلطہ اس تعلیمی ادارے خلاص کڑی او سے ہی سہولتوں دے برابر کڑی کلامو چے پدیاڑا شمالی وزیرستان کے امنیتی زواکوں چارواکو سرا تماس ونی وہ نو دا غگ نرے کڑکا ولو پشارتی وویل و لز دا لٹون پا عملیاتو کے فو سرا برابر کومک کوی او کلا چے دا غا دا لٹون عملیات پورشی نو دا غلطا میشتا خلکو دستون زو حوارا ولو حسب کوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
څوکشته کنشته چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو خو بچپه ډېره شوه لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا کې درس بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غږ
اوریدونکو د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په سواد کې د مرکزی خار منګورې په شمول په یو شمیر سیمو کې نن هم سم له سهاره ګربندیز لګولې او د لټون عملیات پیل کړی دي. په دې اړه نور معلومات د نیاز احمد خان په ریپورت کې ورو.
د سواد مرکزی خار منګورې ملک آباد زی خبریال سیف الله کاکا خیل چې دا وخت په خپل کور کې د ګرزبندیز له وجې بند دی وایي چې سم د سهار نه د فوز لخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګرزبندیز او لټون اپریشن روان دی. سوات کې د عوامي نېشنل ګوند ویان عبدالله وایي چې سوات کې دوی امن ټینګ کړی و. ولې دا وخت داسې ښکاري چې سوات کې د خیبر پښتونخوا له اړخه امن طرف ته پام نشته او د امن لپاره کار کوونکي د هدفي وجنو ښکار کیږي. په سوات کې فوجي چارواکي وایي چې تیرو سو ورځو کې په هدفي وجنو کې زیاتوالی له وجې بعض سیمو کې د معمول مطابق د لټون اپریشن روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا د سوات په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې ګرزبندیز لګولی او کور په کور د لټون عملیات کوي. دا هر څه د پاکستانی پوز تر دې دعوی چې سوات یې له وسلوالو پاک کړی دی وروسته کېږي. دا چې په یاده سیمه کې هدفي وجنې ولې کېږي او بیا دا چې امنیتي ادارې په لمنځه وړلو کې ولې پاتې راځي په اړه د بوریوال کاکړ دا رپورټ.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې له تیرې څه مودې راهیسې په هدفي وژنو، ګرزبندیزونو او کور پر کور پوځي عملیاتو کې زیاتوالی راغلی دی. ځایي خلک وایي یو پلو د ناڅرګند کسانو لخوا په نشه کېږي او بل پلو د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د کابل تحصیل اوسیدونکی او د ځایي وکیلانو مشر سردار احمد وایي وسلوال په ټولنه کې د کار سړی وژني.
دلته کې چې کوم سړی څوک خبر کولی شي، څوک ښه لیکوالي، څوک ښه مشري، څوک ښه جرګې والی، څوک ښه ډاکټري، څوک ښه انجینیري، څوک ښه وکیلي، په سات کې هغې خلکو ته خطرې دي. دلته کې خوب د یو ورځې نه بلې ته زیاتېږي. د دهشتګردو خلاف یو واضحه پالیسي نشته دی.
د سواد کمی جرګې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد هلې ځلې جاري ساتلې دي، د کوم له کبله چې یو شمیر غړي په نشه سوي هم دي. د یادې جرګې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مخکش مختار خان یوسفزی وایي که څه هم په سواد کې د طالبانو واکمني نسته خو بیا هم وژنې دوام لري او د خلکو ژوند خوندي نه دی.
روزانه کنه په دویم دریم څلورم هدفي وژنې روانې دي او تر ټولو زیاته د تشویش خبره دا ده چې تر اوسه پورې د یوې واقعې مجرمان نه گرفتار شوي دي، نه ته دې رسیدلي دي، نه یې په ګوته کړي دي. د سوات خلک له دې نه نه دي خبر چې یاره دلته کې پوځیان یا سیکیورټي فورسز دا دوی څه روان کړي دي او د دې مقاصد څه دي.
د سوات لمټي سره تعلق لرونکي او د تحریک انصاف د صوبایي حکومتي کابینه غړی محمود خان وای په سوات کې د روانو حالاتو په اړه د حکومت او پوځ د رضیو دی. محمود خان په هدفي وژنو کې د وژل کېدونکو کسانو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دے ٹارگٹ کلنگ کی زما خیال ہے کہ خپل خپل سا دشمن یعنی ہم تو تروسا بورے پاس کر ڈیفنس کمیٹی نو والا اگر دے ٹارگٹ کی تن سا عملیات کر عوامی پر حساب ملک روان نے خبر حال دسواد حوالے سرا فوج چکم آپریشن کرے داغے نے بعد حالات دے جت خشی ہوئی کافی بہتر
سردار احمد وویل د پوز کار د وسلوالو پر زید عملیات کولو او هغه وکړل اوس د پوینا باید سیما ځای انتظامی ته وسپاره
سوات مکمل امن په یو صورت راتلی شي چې د سوات مکمل اختیار چالو ورکی د سوات سیول ادارو لورکی او سیول پولیس اور څه فعال کی او ذمہ دار هم کې او فعال هم کې اختیار ولورکی دا غوسره اختیار نشته صحیح خبره زاده په پښتونخوا کې په کار زاده چې دا غیر اعلان مسله چې دا خط په دولت هم هغه شنهین او قانون نه کېږي څنګه په لاهور او اسلام آباد کې دا مسله به حل شي
د سردار احمد دا خبره مې چې د صوبایي وزیر محمود خان مخې تکشې شو نو هغه وویل
دا خبره بالکل غلط ده چیرې مطلب انتظام فوج سره ده فوج نه علاوه هلته پولیس سره هم انتظام ده سومه چې ډی سي نسته سومه چې اډمنسټریشن سومه د مسواد کې نسته اختیار دواړو سره ده دواړه مشترکه آپریشن کې دواړه مشترکه چې سمې مسواد د بهتري لپاره دواړه یو شان دي کار کوي
مختار خان یوسفزی وویل چې پاوز به په خوا په اونۍ کې یو ځل د کامی جرګې له خلکو او مشرانو سره خبرې کولې او اوس چې ورسره دوی خبرې کول غواړي هم نو پوځي چارواکي بهانه جوړوي د زیاته کړه چې پاوز د چاپو په بهانو د خلکو په کورونو نه نوځي
دا اپریشن په نامه باندې د خلکو کورونو ته نه نوځي او خلکو بې عزتي کوي او په پاټکو کې او په دې کې هم داسې وړیا نامناسب رویه چې کوم دی هغه د خلکو سره کوي د سواد خلک ځان داسې په سواد کې داسې ګڼي لکه موږ چې چا پته کړي یو داسې سلوک ته دوی سره کوي
په دې اړه مو د پوځي چارواکو د نظر اخیستلو پوره هڅه وکړه خو بریالي نه سو خو د مټي اوسیدونکي محمود خان بیا وویل چې دا د پاکستان پوځ دی که په کراچۍ کې وي که په پېښور کې او که په سوات کې فرق نه کوي
د مشال تر رڼا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې زنده شګر دي مکمل ختم
افغانان څو دي به شک چوه
ډیره سخت
راغلي ډیره هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اوردم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې کمی اداره یا ان ډی ایم ای وای یوازې په پنجاب صوبې کې د بارانونو سیلابونو لوجې 209 کسان مړه او 415 نور ژوبل شوي دي په دې هیواد کې د راغلیو بارانونو سیلابونو لوجې خلکو ته د وخت او زیانونو په اړه د اسلام آباد نه د احمد الله رپورټ اورو
په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو لوجې 346 کسان مړه 640 جوبل او 45,543 کسان متاثر شوي دي د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې پنجاب صوبه کې 90 کسان د بارانونو او 103 د سیلابونو لوجې مړه شوي دي چې مجموعي شمېره 209 جوړیږي 415 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې 248 د بارانونو او 240 د سیلابونو لوجې دي نوموړي زیاته کړه چې د 3090 کلو 15,593 کسان متاثر شوي هم دي او 40,388 کورونو ته نقصان رسیدلې دي دغه شان په 340,103 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي متاثرینو سره د مرستو په حق لا نواز خالد وایي منګ په متاثر سیمو کې 425 امدادي کیمپونه جوړ کړی وو خو ځنې منګ بند کړل ځکه چې خلک واپس خپل کورونو ته لاړل او دا وخت 109 کیمپونه فعال دي چې پکې 25,200 زیات کسان میشت دي د تر څنګه منګ د پاکستان فوج په مرسته 1,104 کسان محفوظو علاقو ته هم منتقل کړی دي او تر دې دمه منګ په متاثرینو کې 3,600 خیمه 1,48,000 د خوراکي موادو پیکټ 4,500 د اوړو شل کیلو بورې صفا اوبه او نور د ضرورت شیان هم تقسیم کړی دي بل خو د آفتونو سره د مبارزې قامی اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې د سند صوبې لاړکانه او سکر ډیویژنونو د 23 کلو نه 15,503 کسان محفوظو علاقو ته منتقل کړی دي او 3 امدادي کیمپونه یې ورله جوړ کړی دي چې پکې زره ولس کسان میشتي. مشال ریډیو چکلا د ملک په مختلفو سندونو کې د سیلاب په حق لا د موسمیات محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض سره تماسونی ولو نونو موړی وایي
د پنجاب معمول مطابق بغیر فلډ پوزیشن بېږي سن کې ګدو چې کوم مقام هغه درمیاني درجه تر رسیدل او بغیر فلډ لیول ته اوس روان دي دا جن سکر نچله درجه کې سیلاب په لیول کې دي.
یاد دی چې د بارانونو او سیلابونو لوجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې څلور شپې تک کسان مړه او یو سل نه هیڅ جوبل شوی دي او گلگت بلتستان کې هم ډیر لس کسان مړه او شپږ هیڅ جوبل شوی دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدم کول د رپورت سره د خبرونه نیمایي ته رسیدو د مجید بابر نه به لند خبرونه وره.
د خیبر پختونخوا په هنګو کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د دریو امنیتي سرتیرو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د هنګو د پولیسو چارواکي وایي چې د عبدی خان نن سهار شاوخوا اته نیمې بجې هغه مهال رامنځته شوه چې کله نامعلوم وسلوالو له قاضي پم سره نږدې پر امنیتي پوستې برید وکړ. چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې. د سوات د منګورې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پوست په ګرځېدلو بندیز لګولی دی او کور په کور د لټون عملیات کوي. د شمالي وزیرستان د تحصیل سپین وام اوسیدونکي وایي چې د روغو قبایلي سیمې سره په پوله شوه تحصیل کې د پاکستان پوځ د تیرو څو ورځونه د ځایي سپین روبو په مرسته د لټون کوم عملیات پیل کړي وو. اوس سپین وام تحصیل ته غځې تللی دي. بلخوا ځایي ولس د پاکستاني پوځ نه غوښتنه کوي چې څنګه د لټون د عملیاتو په نتیجه کې سیمې د وسلوالو نه صفا کېږي نو باید دوی ته خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازت هم ورکړل شي. پاکستان د دغه هیواد د طاقتور استخباراتي ادارې ISI نوې مشر وټاکلو. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو ادارې نن ویلي لیفټنټ جنرال رضوان اختر به د اکتوبر د نومبر نیټې نه د ISI استخباراتي ادارې د مشر په توګه خپله دنده پیل کړي. ټاکل شوی ده چې اشرف غنی احمد زید افغانستان د نوي ولسمشر په توګه راتلونکي سوګند پورته کړي. دا خبره د نوموړي د انتخاباتي ډلې ویان طاهر زهیر پرون ماښام مشال ریډیو ته وکړه. سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د واک د شراکت د تړون هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره دا یوازینۍ لار ده چې جمهوري پروسې ته هرکلی وشي. راپورونه وایي چې د افغانستان درې سرتیري په امریکا کې لادر کشوی دي. دا درې سرتیري د امریکا په شمال ختیځ کې په کیپ کوډ نومې پوځي اډه کې په پوځي روزنه بوخت وو. د چین سرکاري رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه سینکیانګ کې د چاودنو په یو لړۍ کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. تېره ورځ د لیونټای سیمه کې لږ تر لږه په دریو ځایونو کې دغه چاودنې رامنځته شوې دي. انقره وایي چې په تېرو دوو ورځو کې د اسلامي دولت وسلوالو د پرمختګ په نتیجه کې یو لک دېرش تر شامي کردان ترکیې ته اوړېدلي دي. نن د ترکیې نایب وزیر اعظم نومان کورتولموس په انقره کې ویلي دي چې چارواکي د نورو خلکو د راتګ لپاره انتظامات کوي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو وداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريال احمد الله اور.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې فوزي اپریشن ضرب عزب کامیابی سره روان دي او پاکستان فوز په ځمکني او فضائي کاروایانو کې 15 نور طالب وسلوال وجلی دي. ادارې لیکي چې ضرب عزب اپریشن د طالبانو زور کم کړی دي او د اپریشن لوجې د ملک دننه په ځان وژون کې بریدونو او د ترهګرۍ په نورو کاروایانو کې ډیر کمې راغلي دي. خو حکومت لا پکار دي چې د اپریشن خاتمه وروسته د ملک په نورو ځایونو کې چې د طالب وسلوالو کمیټې کاني دي نو د هغې خاتمه دي هم یقینی کړی چې دا شان د ملک نه ترهګرۍ ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې دا ډېر د افسوس خبره ده چې دوه نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلل چې پکې د یو تعلق د خیبر پختونخوا او د بل تعلق د قبایلی سیمو سره دی او پر روان کال کې د پولیو کیسونو شمیره 168 ته ورسېده. ادارې لیکي چې دومره لوی شمیر کې د پولیو کیسونه مخې ته راتلل د دې خبرې گواهی ده چې پاکستان کې د نکاسۍ، صحت او صفایي انتظام ډېر خراب دی. صوبایي حکومتونو سره سره وفاقي حکومت لا پکار دي چې صحت، صفایي او د نکاسۍ خراب انتظام د خصوصي توجه ورکړي ځکه چې زمنګ په نالو او سکلو اوبو کې د پولیو وایرس ودمومي نو په داسې حال کې د دې مرض مخنیوي کمپاین نشي کامیابې دي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سټیټ بینک د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د مالیاتي پالیسۍ اعلان وکړو او ماهرین وایي چې غیر ملکی سرمایه کاری کې کموالی، د روپۍ قدر کمیدو او زر مبادله ذخایرو کې کموالی لوجې ګرانۍ کې نور هم اضافه کېدای شي. ادارې لیکي چې موږ له زړه د خلاصه دا حقیقت تسلیمول پکار دي چې د یو خار په یو یا دو بازارونو چاپی وهلو سره د ګرانۍ طوفان مخنیوی ممکن نه دی، بلکې دې لپاره یو موثره حکمت عملی جوړول پکار دی چې فائدہ یې نیغ په نیغه عام اولس ته ورسی. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د حکومت نه مطالبه کړې ده چې راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي اصلاحات وکړي، نوي مردم شماري او حلقه بندیان دې وکړي، الکترونیک ووټنګ مشین او بایومیټرک سیستم استعمال دې یقیني کړي، او دې مقصد لپاره دې د آئین آرټیکل 240 کې د ترمیم وروستو ضروری قانون سازی وکړي. ادارې لیکي چې د حکمران ګوند سره سره د ملک ټول ګوندونه دا غوښتنه کوي چې انتخابي نظام کې اصلاحات پکار دي، او بیا په داسې وخت کې د الیکشن کمیشن لخوا دا مطالبه کول نو ضرورت د دې خبرې ده چې فوراً د پرې عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان لخوا په بحر هند کې د ایټمی وسلو ځای پر ځای کولو د پلان، او نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدا په اړه لیکنې کړې دي چې مهمه برخه یې له ګل آیا ساورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو امریکایي سیډنیز ادارې په حواله لیکلي چې پاکستان د سمندري او د لنډ واټن ایټمی وسلو ترلاسه کولو کوشش کوي. د سټیمسن سینټر نومي ادارې مرستیال مشر مایکل کریپین ویلي که څه هم پاکستان نړۍ ته د محفوظه اټمي پروګرام په اړه ډاډګیرنه ورکړي، خو د سمندر میش نظام او د لنډ واټن میزایلو یو شمیر تجربې یې کړي دي. ورځپاڼه د کریپین په حواله زیاتوي چې پاکستان د اټمي پروګرام په اړه د بنیادی اصول لري چې دا محفوظه دي، خو دا ممکن نه ده ځکه چې له لانچرونه اټمي وسلې بیلول ممکن نه دي، او په سمندر کې دا ډیر ګران کار دی. ورځپاڼه لیکي د لویدیز چارواکي له 1998 کال راهیسې د پاکستان د ایټمی پروګرام په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د روان سیاسي اړیګړې له وجې د اندېښنې نورې هم ژورې شوې. ورځپاڼه لیکي پاکستان له یو لسیزې راهیسې د لنډ واټن توغندو تجربه کوي چې د ایټمی وسلو وړلو توان لري. پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د ځمکني بیلیسټک او کروز میزایلو 8 تجربې کړي چې د ایټمی وسلو وړلو توان هم لري. ورځپاڼه د څېړونکو په حواله لیکي د پاکستان بل استراتیجي په بحر هند کې د اټمي وسلو پر ځای کول دي. دا په جنگي جازونو او یا د هیواد 15 بحري ابدوزونو اوبتل کې پر ځای کېدې شي. په دې مخه پاکستان په 2012 کال کې د نیول استراتیجیک فورس کمانډ په نامه ځواک جوړ کړی وو. دا د هوایی او د ځمکني فوج په شان د اټمي وسلو سار کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاند جین ساکی د پاکستان د سمندري اټمي وسلو د پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې دا پاکستان پورې اړه لري چې خپل پروګرام او پلان وړاندې کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو پرون په ارګ کې د ملي یووالي حکومت جوړولو لوزنامه لاسلیک کړه. د دې لوزنامې تر مخه اشرف غنی به ولسمشر او عبدالله عبدالله به وزیر اعظم وي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د لوزنامې لاسلیک کولو دستوره په ټاکل شوي وخت شروع نشوه، خو د دواړو کاندیدانو استازو، لوړپورو چارواکو او ولسمشر حامد کرزي پکې ګډون وکړو. ورځپاڼه لیکي د لوزنامې تر مخه اشرف غنی احمدزی چې کېدی شي په انتخاباتو کې کامیاب وګرځول شي به د افغانستان نوی ولسمشر وي. همدارس د ولسمشرۍ دویم کاندید عبدالله عبدالله لپاره د چیف اگزیکټیو آفیسر یا اجراوي مشر څوکۍ جوړه کړل شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ له درې میاشتو راهیسې خبرې روانې وي چې پکې امریکا هم منځګړیتوب کاوه، خو تېره اونۍ دا خبرې ختمېدو ته نږدې شوې وي کله چې عبدالله عبدالله په دې خبره ټینګار کاوه چې د وټونو ټولو شمېره به نه څرګندېږي. ورځپاڼه لیکي دا لا معلومه نه ده چې اشرف غنی به کله د ولسمشرۍ د څوکۍ سوګند او پورته کوي او کله به نوې حکومت اعلانوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د دی ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث شوی دی چې په پاکستان کې روان احتجاجونه د دې ملک د ګاونډیانو په خاصه توګه د هند لپاره څه معنی لري. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې له دې احتجاج داسې ښکاري چې د هند او پاکستان په خپل منځي اړیکو کې څه پرمختګ کیږي هم نو محدودیت په ولري. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی اوروي.
دی ډیپلوماټ مجلل کې د پاکستان په سیاست کې یو بل باب پرانستل کیږي. دا ځل ټاکل شوی حکومت ته لولسی احتجاج خطر پیښ دی. دا ځل د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری له نواز شریف غوښتنه کوي چې له وزیر اعظم استعفا ورکړي. پخوانی کرکټر عمران خان تور لګوي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې پراخې درغلۍ کړې وې. په کینیډا کې اوسیدونکو ملا طاهر قادری بیا پر حکومت تور لګوي چې غلاګانې کوي او د ملک چارې په خپل لاسونو کې اخیستې دي.
دی ډیپلومیټ لیکي داس احتجاجونه نه د پاکستان او نه هم د نواز شریف لپاره څه نوي کیسه ده. تر دې وړاندې یو ځل بېنظیر بوټو او بیا هم پرویز مشرف د لری کړیو. مجله زیاتوي چې تر ټولو مهم بیا هم پوز دی د کوم چې په دې روان احتجاج کې رول تر اوسه څرګند نه دی. مجله پرمخ لیکي د پاکستان پوز شاید دا ځل نیغ په نیغه کودتاونه کړي، هغه ځکه چې بیا به د امریکا د مالی مرستو په ګډون د نړیوالو ملاتړ له لاسه ورکړي. مجله د سیاسي چارو د کارپوهانو له خولې لیکي چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج تر شا پوز دی کوم چې پر امنیتي او بهرنۍ تګلارو خپل واک ساتل غواړي. په مقاله کې راغلي شای دا احتجاج د هند او پاکستان پر اړیکو منفي اغیز وکړي، کومې چې په دې وروستیو کې د شکېدو پر لور ښکاره شوې دي. مجله لیکي دا احتجاج په داسې حال کې دی چې په هند او پاکستان کې د نوي حکومتونو له راتګ سره د دې دوو ملکونو د اړیکو عادي حالت ته د راتلو هیلې پیدا شوې دي. د نواز شریف حکومت داسې څرګنده کړې ده چې دوی تر روایتي تګلارو تیریږي او له اوږدمهاله حریف هیواد هند سره ښې اړیکې جوړول غواړي. خو د ډیپلومیټ مجلې د سیاسي چارو د کارپوه او د هند او پاکستان پر اړیکو د نظر لرونکي ډاکټر عائشه صدیقه له خولې لیکلي چې نواز شریف با تر دې احتجاجونو وروسته اوس په خپل ټول دوره کې یو علامتي وزیر اعظم پاتې سي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردن کو د پاکستان پوز د 13 جون میاشتې له 15 منټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړی دي چې پوز پکې وخت په وخت د وسلوالو د وژلو اداوي کوي. تر دې عملیاتو مخکې به وسلوالو هم د هرې پیښې په اړه خپل موقف ښکاره کاوه، خو په تیرو دوو میاشتو کې زیاتره دوی غلي پاتې شوي. یوازې په دې وروستیو کې د پوز د ادا تردید کړی دی. دا چې وسلوال وړاندې ولې غلي وو او دا وروستی بیان یې څه معنا لري، په اړه د منور شاه د رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې سباندې د دوه میاشتو راهیسې قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب په نامه پوځي عملیات جاری دي او د پوځ مطبوعاتي اداره آی ایس پی آر ادا کوي چې پکې تر دې دمه د 900 نه زیات وسلوال وژل شوي دي. دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي یو بیان کې د آی ایس پی آر د دعوو تردید کړی دی. په دې حکله د سیمایزو چارو کارپوه سمی یوسف زیوای که څه هم د وجل شو وسلوالو د شمیر په اړه تصدیق کول ګران دي، خو په ظاهره پوځي عملیات کامیاب ښکاري.
په خپل د درې هدفونو خو وسه پوری ضرب عذاب چې کوم فوجي عملیات یې وکړي د لاسه شوی دي. امیرام شاه شو، امیرل شو او نور سیمې شوې د دې میدانی علاقو نه زیاتره چې طالبان هغه ته وسیدل ژوند دی او یو سیستم روان کړی و هغه دغه نه وشړل. دویم دا و چې په سیمه کې د حکومت ریټ یا د حکومت هغه واکداری هغه پراخه شوله. درېمه دا شوه چې دوی دغه سیمه نه د خلک وشړل او دوی چې کوم هغه نظام او سیستم او هغه سټرکچر چې ولاړو هغه له منځه یوړلو.
دا راز د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سعد محمد وای تر دې دمه د پوځي عملیاتو په وړاندې کوم لوی مزاحمت نه دی رامسته شوی، خو وړاندې مرحله به تر څه حده مشکلات لري.
کلا دا سے د پخیر نام مغرب د شمال چکم مغرب نه قضا د هغه اور کی عملیات نو بیا با مشکلات برازی او انت به صحیح پته لګی چې بیا څنګه د سمرا دا سمرا نه او مزیدا حالت کو زما په خیال باندې دا سے بڑا چکم د فوج زیاتر برازی کامیاب تل دي سپورې نو مونږه قدم نه چکم پورته کول دي کا هم پورته نکړي شو
د پوځي عملیاتو پر مهال وسلوال طالبان تر ډیره حده غلي پاتې شوي او په دې موده کې چې پوځ د وسلوالو د وجلو کومې داوي کړي د هغه په اړه یې هم ډیر کم خپل موقف وړاندې کړي. د وسلوالو طالبانو لخوا دا وروستی بیان څه څرګندوي؟ په دې پوښتنه سمی یوسفزی وویل
نو دا خو د طالبانو یو ګوریلا جنگ دی. دوی خو په یو سیمه کې وو، بیا دغه سیمه باندې چې برید وشول دوی چې کوم دی کمیونیکیشن یا د رابطو چې کومې لارې وي هغه له منځه ولاړلې، یا ټلیفونونه وو یا بې ځایه شول یا مشکلاتو سره مخامخ شول. خو هیڅکله هم دوی مکمل ډول له منځه نه دي تللي. زما په خیال بیان ورکولو سره د دوی د قدرت او د دوی د قوت اندازه نه لګېږي. نن سبا بیان ورکول ډېر اسانه کار دی. سبا داسې وسایل دي، انټرنیټ دی، کمپیوټر دی، ټلیفون دی، انټرنیشنل ټلیفون دی یا سټلایټ ټلیفون دی، د هغوی لارې دوی کولی شي چې میډیا سره رابطه وشي.
شمالی وزیرستان چې پکې د زیاتره وسلوالو ډلو مشران میشت وو، دغلته د پوځي عملیاتو نه پاس آیا دا ممکنه ده چې وسلوال طالبان بیا فعال شي؟ په دې حکله بریګیډیر اسد وای
دوباره زما په خیال باندې هغه قابلیت نشي حاصلولی چې کمپنی په شمالي وزیرستان کې دلته خو دوی ته مکمل یو علاقه ورکړی شوې وه چې دوی دلته څه کول هغه کول. نور په وزیرستان باندې سره یو سټیټ وایي چې پاکستان فوج هم موجود و، پاکستان فوج خو څه کول نه کنه. اوس زما په خیال باندې څه داسې علاقه نشته او د بیرونی ملک نه هغه قابلیت سړی نشي حاصلولی چې دوی په افغانستان کې ناست یا نور ځینو کې ناست. هغه بیا قابلیت نشته، ګوره مواصلاتي نظام هغه نشته دی، هغه بینکونه نشته دی، هغه تګ راتګ نشته دی. نو زما په خیال باندې فعال کېدی شي دوباره دي، زه نه وایم ځکه چې د دې یو مربوط حل تر څو پورې مونږ نه وینو دا به مطلب پاکستان سره وي.
نوموړی زیاتوي پاکستان کې به په مکمله توګه امنیت هغه وخت راځي چې یوې خواته د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ترسره شي او بلې خواته د هغه ټولو خبرو مخنیوي وشي چې په نتیجه کې یې وسلوالې ډلې وده کوي او قوت ترلاسه کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردوونکو پښتانه تاریخ پوهان او لیکوالان چې وایي پښتنو مشرانو د امن لپاره ډیره مبارزه کړې خو د دې باوجود د دوی پر ځمکه نن بدمنی ده. د دوی په خبره دا ځکه چې پښتانه ټولنه کې تعلیم او د پوهې کمی دی او نور خلک پښتانه د خپلو جنګونو او ګټو لپاره کاروي. په دې اړه د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
ملګری ملتونه د 1971 کال راهیسې هر کال د ستمبر په 21مه د امن نړیواله ورځ مانځي. د ملګرو ملتونو په وینا ردی ورځ منځلو مخه په خلکو کې د سولې راوستلو د جنگونو نه کولو پړه شعور پیدا کول دي. دا ورځ په داسې وخت کې منځل کیږي چې په قبایلي سیمو د افغانستان په ځینو برخو کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونو خلک وژل شوي او په لکونو بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې تاریخ پوه او لیکوال نور لمین یوسفزی وایي پښتنو مشرانو په هغه وخت کې د عدم تشدد فلسفه وړاندې کړې وه کله چې د نن ورځې مهذب قومونه له یو بل سره په جنگ وو.
څومره پورې چې د امن لپاره د کوششونو د هلو ځلو تعلق دی نو پښتانه که په خپل کلتور کې په خپل دود دستور کې هم داسې ادارې لري چې هغه پایدار امن قایموي او هغې ته څکه چې موږ جرګه وو د دې سره سره د شلمې صدۍ کې دې پښتون وطن یو داسې سړی هم پیدا کړو څکه چې موږ خان عبدالغفار خان چې څکه موږ باچا خان وو. باچا خان د عدم تشدد او د امن یو سمبل وو. زما خیال دی چې نه موږ مې سلولي پیدا کړی دی نه موږ سکندر پیدا کړی دی. زمونږ چې کوم مشرانو نو کوم پښتانه مشران چې په هندوستان کې حکمرانان هم پاتې شوي دي زیات تر هغه ځایه پیدا شو.
په پېښور کې د پښتني ټولنې د پرمختګ لپاره کارکوونکي ډاکټر سید عالم مسعود وایي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې ځینو پښتنو مشرانو په شخصي توګه پر خپل ځمکه د سولې راوستلو لپاره کوششونه وکړل خو ټول پښتانه لا هم د امن راوستلو لپاره یو موټی شوي نه دي.
د امن راوستلو ول سره انفرادي رول او اجتماعي رول خو بخنه غواړم د خصوصي نو بیا دغه حالات په کار دا دی چې په موږ کې ډېر وسیع بحثون اتفاق راوستلی وي او هغه هم ونشول. په کار دی چې په دې کې د امن خواخون کې داسې ګوندونه مخې ته راغلي وي چې هغوی دې ته سم کار ویلی وي داسې هم ونشو. یعنی شهادتونه وشو مرګونه وشو خو د شپې کو که د ورځو نشولو خو کامی پاسون د بدقسمتۍ نه ونشو.
په پېښور کې د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي په فطرتي توګه پښتانه امن خوښي دي خو د په خبره د پردو جنگونو لپاره پښتون او د ځمکه وکارول شو.
بده مرغه چې کله د زاري روس او د برتانیې ترمنځ جنگ راغی نو د پښتنو د سیمه د هغه د پاره د بفر زون په تور استعمال شو. بیا د هغه نرستو چې کله د سوویت یونین او د امریکای ترمنځ جنگ راغی سوړ جنگ او بیا تود جنگ د هغه د پاره د استعمال شو او بیا وخت تر وخته د دې چې کوم ارتقایي مرحله وکړ دي کلتور مثلا کړ دي میوزیکو کړ دي احساسو کړ دي کړوړو دا په مختلفو شکلونو کې قطع کړی شو کټ کړی شو بیا د دې تاریخ کټ کړی شو د هغې د وجې نه د پښتنو په سماج کې یا ټولنه کې ځای په ځای داسې ځایونه پاتې شو چې په هغې کې د اورپکۍ مفکوره رامنډل ډېر زیات اسان و. د دې متبادل مفکوره بالکل هغه شان کېدای شي کم کم ځای کې چې د پښتنو تاریخي تسلسل قطع کړی شوی دی د هغه ځنه به ګنډل غواړي. مثلا د پښتنو تاریخي تسلسل په فوک کې دی، په کلاسیکی شاعرۍ کې دی، په ډرامه کې دی، په احساس کې دی، په جرګه کې دی، په مرکه کې دی.
نورلمین یوسفزی وایي د پښتنو ټولنه ډېره وروسته پاتې ده او کوم خلک چې پښتانه او د دوی ځمکه د خپلو جنګونو لپاره کاروي هغه ډېر هوښیار دي. نو ده په خبره تر څو چې پښتنو ځوانانو تعلیمونه او شعور نوي ترلاسه کړي نو تر هغو د دوی پر سیمه امن راتلل ګران دي.
د اسرالم ممند رپورٹ موریدو. په افغانستان کې د خوست ولایت اوسیدونکو د سولې د نړیوالې ورځې په مانځغونډه کې د نوي افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت لپاره په یو داسې میکانیزم کار وکړي چې د هیواد ګاونډیان، نړیواله ټولنه، د امریکا متحده ایالاتو په داخل کې فعال سیاسي جریانونه ټول پکې شامل وي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورٹ کې.
د خوست اوسیدونکو د افغانستان د نوي حکومت نه غوښتنه کوي چې تر ټولو د مخه دی په افغانستان کې د دایمي سولې او امنیت لپاره په یو پراخه او معقول میکانیزم کار وکړي. دوی وایي تر هغه چې په دې میکانیزم او پلان کې د افغانستان ګاونډیان، نړیواله ټولنه او ټول کورني سیاسي جریانونه او ډلې شامل نشي، په دې هیواد کې به دایمي او سراسري سولې ته رسیدل ستونزمن او ناشونی وي. مدني فعال نصیر احمد روخان د یکشنبه په ورځ په خوست کې د سولې ورځ د لمانځنه په مراسم سمو کې چې د افغان فرهنګ د کلتوري مؤسسي او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له خوا په ګډه جوړ شوی وویل ک په افغانستان کې د سولې په بهیر ټول تاثیرګزار اړخونه په یو هر اړخیز میکانیزم کې راغون نشي نو د سولې ستر ارمان تر رسیدل بس ستونزمن وي.
راتلونکي حکومت یو له اساسي مکلفیتونو او مسؤلیتونو څخه دا دی چې په افغانستان کې د سراسري سولې د تضمین لپاره یو جامع او هر اړخیز پلان ایجاد کړي چې په دا پلان کې د افغانستان ګاونډیان، نړیوال ټولنه، متحد ایالاتونه، په افغانستان کې سیاسي احزاب، اپوزیشن او ټول هغه ځې دخل خواوې چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گذار دي په دغه بهیر کې ورشامل کی لدی علاوه بس تنظیمونه چې موږ وقوله شو د سولې ستر ارمان ته ورسیږو.
لیکوال او د نظر خاوند یوسف انتظار وای ک افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سولې غوړي نو هغه ټول ستونزو او ننګونو ته د حل لار پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتی دي.
زه امیدوارم چې کچېره افغان دولت او نړیواله ټولنه غوړي باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتی دي باید دته د حل لار ولټوي او نور د حالت چې په افغانستان کې روان دی دته باید پای ټکی.
مدنی فعال زهره جلال وای په جګړو کې ولسی خلک زیانمنېږي نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډیر دوی خپل ونډه تر سره کړي.
چوکې مین خلاصيږي یا هم انتحاري حملې کیږي دغه کې ټول غریب او بیوزله خلک شکار کیږي چې دغه لړکی باید بیرته هم دغه قشر ملا وتړي تر څو خپل خپل وطن کې صلح راوړي او ناخواله لمنځه لاړ شي.
مدنی فعال نادبیبي عمری وای چې نامنه یو د خزو په ژوند بعد اغیزه کړي او د دوی د ټولنیزو خدمتونو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونې پیدا کړي دي.
د خزو په ژوند ډېره با تاثیر کړې ده که موږ صلح وه په د وطن کې آرامي وه. زموږ خویندې به په هر ځای کې هم اقته تعلیم ته تله هم به په هر ځای کې چې کوم مسؤلیتونه لرله او ها بیا ده کوله.
یاد دیوی د 1971 زیږدیز کال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره خبرګوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د افغانستان لغمان چې د پښتو محلي موسیقۍ ګڼ شمېر استادان پکې تیر شوي دی یو هنري ولایت په سترګه ورته کتل کیږي. خو د وروستیو بدمنیو یې د موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی دی. اوس په ودونو خادیو کې هم خلک موسیقي نه اوري او که وی هم د سختو امنیتي تدابیرو لاندې وي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد په یاد ولایت کې د موسیقۍ په یوه بنډار ور برابر شوی او دغه رپورټ یې موږ ته لیکلی دی چې په یوې نغمې سره پیلیږي.
دا نغمه د مهترلام خار په سندو کې له یوې قلا څخه راوځي چرته چې یو شمیر خلک د واده په مراسمو کې ورټول شوي وو او د وتلي سندرغاړي شاه محمد افغان له سندرو یې خوند اخیسته. څه هم پخوا به ودونه تر شنه اسمان لاندې په لویو لویو دیرو کې ترسره کېدل، خو اوس چې په سیمه کې بدني زیاته شوي ودونه او د خادیو محفلونه هم د بندو دروازو تر شا د سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره کېږي. د موسیقۍ په بنډار کې ناست یو تن شاعر بشیر احمد سایل وایي چې بدمنیو په لغمان کې د موسیقۍ هنر ته سخته صدمه رسولې ده.
لغمان په ټول افغانستان کې د موسیقۍ په ډګر کې خو یزدان ته شهرت لري. نو هغه بندارونه د ځوانانو هغه مجلسونه په امنیت لحاظ اوس بند او پټه په ولاړ دي. کوم مجلس یا کوم بندار چې پیلن تاسو موم کتم نو دغه د لغمان کې په مرکز کې په ډیر قوي امنیتي تدابیر سره د مجلس او دغه بندار جوړ شوی.
د جاوید په نوم یو بل تن ځوان چې د موسیقۍ د بندارونو مینوال دی وایي چې اوس چې د دولت وسلوال مخالفین د ښار تر سندو را رسیدلي د موسیقۍ د بنډارونو خوند او رنګ یې پیکه کړی دی.
په دغه شپو ورځو کې بنډار کول مجلس کول ناممکنه خبره ده. او که چیرې دغسې یو بنډار جوړ شو محلي سندرغاړي پروګرام نیو د مخالفین لخوا نه ګواښل کېږي وژل شوي هم دي.
د افغانستان په ختیځ کې لغمان هغه سیمه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د هنر او موسیقۍ مشهور هنرمندان لري او اوس هم پکې د محلي موسیقۍ وتلي سندرغاړي شته. خو لکه نه چې د پښتنو په سیمه د بدمنۍ سوره خور شوې په لغمان کې هم محلي موسیقي سخته زیانمنه کړې ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د چارسدی پاشنغر کې د نیموړی بابا د زیارت په بڼ کې پرون مازیګر د اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنې لخوا اول د یوې مشاعرې وروسته بیا د ټنګ ټکور دیوا محفل اهتمام وشو. په دې پروګرامونو کې په سیمه کې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی هم برخه درلوده او موږ ته پرې د رپورټ را لېږلې ده.
له روسي مناراغلي ملمنو شاعرانو خپل کلامونه ویل او رستو د رباب منګي د محفل نه خوند واخیست. د یاد محفل مشر د چارسدی سیمه مشهور شاعر اشرف غمگین وو او د کوربا د سوکې لپاره هم د یاد سیمه اوسیدونکو موظم جان لالا ټاکلې شوی وو. د دې محفل جوړونکو ځوان شاعر ارشد شاهکار سره مو خبرې وکړې
چې دا پروګرامونه د شهر دیوارن استل غواړي چې د خلک هم متراغون شو تماشګر دینه خوند واخلي. خو شند مونږ په هغه چم کې هم د مینې ته هم چې بده یو بل سره ګام پکې چانه غشتو محبت خلکو کې څومره لوی بدون راوستو. دا هغه چمو چې سلام پکې چانه غشتو. ارشد ما به هغه کلی همخا پرې خو دا چې د یار نوم په احترام پکې چانه غشتو.
د چارسدی اوسیدونکو شاعر فیاض مشالو چې د هشنغر سیمه د ادب په حواله ډیر زرخیزه ده او هغه چې کله هم مشاعری کوي نو په هر محفل کې لک تر لک درې نوی ځوانان شاعران خامخا ویني.
مونږ چې د ناره پورته کوو چې لره وبر یو افغان نو دا مونږ په خلو نه وایو، دا مونږ د زړه نه راوځي. زبر هم دغه خوري یو ډیر ښه شاعر پیر محمد کاروان صاحب یو دو شعر به تاسو ډالۍ کوم د تبرک په توګه. وخت به راځي چې غاښ ته زخر به خامار نه لري، او منصور به ګرځي مستانه مولا به دار نه لري، او مارغان دې راشي زمونږ لپو کې د جالي وکي، غر مون اختر نه لري، کلی مو چینار نه لري.
د دې محفل کوربه مشر معظم جان لاله سر مو هم خبرې وکړې.
بده خبره ده چې زه دومره په غرور سره وایم، خواشنه غر سرخیل دی. په دې نوي کول کې خو زه ډېر زیات خوشاله یم چې دومره بېشانه شاعران په هر کلی کې زیګولی دي. چې دا نن ننداره ته ګورې، د نوي کول دا شاعري تا واورې ده، په هغې کې مینه ده، په هغې کې ښکلا ده.
دا مشاعرې وروستو چې د رباب منګي محفل شروع شو، نو د نیمړی بابا د زیارت خدمتګار چې لوی لوی وختې پریښي او رباب یې غږاوه، نو هغه سره مو هم خبرې وکړې.
جی زمونږ محمد اکبر یاره جی، اصل خبرې نور دی ته پروګرام لګن را، د رباب ساده مونږ پروګرام دی، خو لکه چې دلته مونږ سره خوشحالي دور خوشحالي ملته مونږ دی ملوي.
در رباب منګي د سرودونو سره ځینې راغلو میلمنو خې ګډاګانې وکړې، او شوقي سندرغار ورسره ټپي او غزلې هم ویلې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، هاشنغر.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوویشت، او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113، 15,300، 15,340،
او د انټرنیټ لاره
مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.